په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه صالح هرکلی کوم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. په دې خبرونه کې د بند کانفرنس په اړه چې سبا نه بل سبا پیلېږي راپورونه او مرکې لرو. د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې پرون فیصله وکړه چې د بند په کانفرنس کې به برخه نه اخلي. بلخوا د حق او عدالت ګوند د بند کانفرنس ته ځینې سپارښتنې لري. تر راپورونو او مطالبو مخکې په خبري سرویس کې مهم نړیوال خبرونه دا دي چې جرمني، فرانسې او هالینډ هم په تهران کې د برېټانیا د سفارت پر ودانیو د حملې په اعتراض له ایران څخه خپل سفیران ورغوښتي دي. ایټالیا او اسپانیا د ایران سفیران احضار کړي او په تهران کې د برېټانیا پر سفارت حمله غندلې ده. او د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا له اسرائیل وغوښتل چې په منځني ختیځ کې له ترکیې، مصر او نورو امنیتي شریکانو سره تماسونه زیات کړي. پیل له کورنیو خبرونو کوو. له معصوم میوند څخه اوري.
په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو غونډه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف جوړه شوې او پای ته رسیدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانو بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپږشتن وسلوال مخالفین وژل شوي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن دوه ښوونځي تر جوړېدو وروسته پرانستل شوي. پوره خبرونه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو غونډه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف جوړه شوې وه نن پای ته ورسېدله. په دې کانفرنس کې ګډونوالو په افغانستان او نورو هیوادونو کې تاوتریخوالی او تروریزم وغندي او ویل اوس هغه وخت دی چې جګړو ته د پایټک کښېښول سي. دا په تیرو څو کلونو کې د دیني عالمانو یو بې ساري غونډه بلل شوې چې په کې د اسلام نامتو دیني عالمانو لکه د لازار پونتون مشر، د استانبول مفتي او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس لپاره د امریکا ځانګړي استازي برخه اخیستې وه. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د دې لړۍ بل غونډه به په افغانستان کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیات کې شپږشتن وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور نیول شوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ګډو ځواکونو په تیرو 30 ساعتونو کې په تخار، کندهار او هرات ولایتونو کې درې ګډ پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي پولیسو په هلمند ولایت کې یو طالب وسلوال د منشخولو پر وخت نیولې. په خبر پاڼه کې د افغان او بهرنی ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې په خوست، غزنی، هلمند، فراه او کندهار ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه نور نیول شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملي اردو څلور سرتیري په هلمند ولایت کې د دندې ترسره کولو پر وخت وژل شوي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې په غزنی ولایت کې د چاودیدونکو توکو یو زیرمه له منځه وړې ده او چاته پکې زیان رسیدلی. د دغه ځواکونو په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات نن د افغان او بهرني ځواکونو لخوا د غزنی ولایت په خوګرنی ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د یو مشر د نیولو لپاره سوي او څو تنه شکمن کسان نیول سوي. ویل سوي چې دغه طالب مشر د ځان وژونکو حمله په طرحه او د دولتي کسانو په تشتولو کې لاس درلود. خو په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوي چې دغه کس نیول سوي او یا وسلوال طالبانو هم په دغه سند ویلي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن دوه ښوونځي تر جوړېدو وروسته پرانستل شوي. د دې ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه دوه ښوونځي په سیدکرم ولسوالۍ کې دي او د شپږ نوي زر امریکایي ډالرو په ارزښت د پوهنې وزارت په پراختیايي بودیجه په یو کال کې جوړ شوي. ویل شوي چې په دغه ښوونځیو کې پر یو وخت 1200 زده کوونکي درس ویلی سي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثر سره افغاني تاسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته 30 افغاني او 15 پله، یو یورو 30 افغاني او 9 پله، یو انګلیسي پوند 15 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې عصمت سروان له تاسو سره دی.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا له اسرائیل وغوښتل چې په منځني ختیځ کې له ترکیه، مصر او نورو امنیتي شریکانو سره تماسونه زیات کاندي او اختلافات پای ته ورسوي. ښاغلی پنیتا د واشنگتن د سیاسي تحقیقاتو په یو مرکز کې وویل په دې اړه اندېښنه لري چې د یهودانو دولت ورځ تر بلې منځوي کیږي. د پر اسرائیلي مشرانو فشار زیات کړ چې له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره زیات اقدامات وکړي. ښاغلی پنیتا د اسرائیلو د امنیت د ساتنې او په سیمه کې د ثبات د پیاوړتیا لپاره د امریکا د هڅو پر هڅو ټینګار وکړ.
Israel too has a responsibility to pursue our shared goals.
دی وای اسرائیل هم مسؤلیت لري چې دا غټ هدف تعقیب کړي څو د اسرائیل او سیمایز ملاتړ او د امریکا امنیتی هدفونو پیاوړی شي. زما په باور دا سمه ده چې امنیت له غشتلې اردو سره تړلی خو له اغېزمنې ډیپلوماسۍ سره هم ارتباط لري. له بده مرغه په وروستیو څو کلونو کې وینو چې په سیمه کې له خپلو دودیزو شریکانو سره د اسرائیلو فاصله زیاتیږي او په منځني ختیځ کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره هلو ځلو ته شا اړول کیږي.
And the pursuit of a comprehensive
د امریکا دفاع وزیر د خپل خبرو په دوام کې ایران د ټولو لپاره خطرناک وباله ویل. د خلیج لاري د ایران له لوري د سوداګرۍ او تجارت مخنیوي د امریکا لپاره یو سره کرښه ګڼل کیږي. هغه ایرانی ډیپلوماټان چې په تهران کې د برېټانیا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د حملو په عکس العمل کې له لندن وېستل شول ایران ته ورسېدل. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وویل د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې شاوخوا یو نیم سلطنه د ایرانیو ډیپلوماټانو هرکلی ته ورغلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ درې ورځې مخکې امر وکړ چې ایرانی ډیپلوماټان په 48 ساعتونو کې له لندن ووځي. جرمنی، فرانسې او هالند هم په تهران کې د برېټانیا د سفارت پر ودانیو د حمله په اعتراض کې له ایران خپل سفیران ورغوښتي دي. ایتالیا او هسپانیا د ایران سفیران احضار کړي او په تهران کې د برېټانیا پر سفارت حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي وروسته لدې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو ځپنه وغندله دا هیواد لا ډېر منزوي شوی دی. هیلری کلینټن پرون وویل امریکا د بشار اسد په مشهي د سوریې د رژیم د سرغړونو په باب د تحقیق او د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د حلو ځلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وڅلويشتو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وڅلويش کسيزي شورا ودیش غړیو په سوریه کې د منظمو او څرګندو خلاف ورزیو د غندلو لپاره د اروپای اتحادیه وړاندیز شوی پریکلیک تر رای ورکړي خو روسیه، چین او دوه نورو هیوادونو له دې پریکلیک سره مخالفت وکړ. چینایي چارواکو نن د هغو ټولنیزو ناکراریو په باب چې ممکن د اقتصادي کسات په وجه رامنځته شي اندېښنه څرګنده کړه. په چین کې د دې ډول اندېښنو څرګندول کم ساری دي. د چین د سیاسي بیرو غړي ژاو یونګ ګانګ له سیمه ییزو چارواکو سره په غونډه کې وویل د هیواد له ټولنیزو ناکراریو سره د مقابلې لپاره چمتووالی نه لري او حکومت باید د ده په وینا په بازار کې د کساد یا سوړ بازارۍ د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې ومومي. د تاکید وکاوه چې له ټولنیزو ناکراریو سره د مقابلې لپاره د شې لارې موندل یو فوري اړتیا ده. په وروستیو کې په چین کې اعتصابونه او په کارونو کې ګډوډۍ زیاتې شوې دي ځکه چې فابریکو د مصرف د کمولو لپاره کارګر کم کړي او د لویدیز د تقاضا لپاره خپل صادرات محدود کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې د نن شنبه ده د لنډي قوس 12مه د دسمبر 3مه. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د حق او عدالت ګوند د بن کانفرنس ته ځینې سپارښتنې لري. د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې پرون فیصله وکړه چې د بن په کانفرنس کې به برخه نه اخلي. په دې باب یو مرکه لرو.
لاس کال پس د بن کانفرنس کېږي دا موقع دا یقول زما په خیال دانشمندي نه و.
د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې په کوټه کې د پیژندل سوي قومي مخور عبدالسمد خان تکزی د تلین په غونډه کې د پولي په دواړو غړو کې پر وسني وضعیت خبري وسوي.
دا کوم چې دماکی دا فوټکټه دي دا د افغان وطن سوځل کیږي دا نه چې خلکو په دې کې تاړولې دا هغه پنجابي استعمال نه نه.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې به ووري چې ځوانان وایي چې لخپلو ژغونو څخه شن راځي یا خپل ژغونه نه خوشیږي. تر دروي بجو نور مسایل هم څیړو. پاکستان د افغانستان په پوله کې د ناټو ځواکونو له لوري د څلورویشتو پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په تحقیقاتو کې ګډون نه کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې مقامات وایي چې شاید د تحقیقاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ ملامت سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګون مطبوعاتي رئیس جورج لیټل د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبرلانه تول امریکا له پاکستان غوښتي چې په تحقیقاتو کې برخه واخلي، خو پاکستان تر اوسه پورې نه دی حاضر سوی. پاکستان پر دې سربېره د تېرې اونۍ د شنبې د شپې د حملې په اعتراض کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته اکثره تیل او نور اړتیا وړ شیان د سمندر لارې د پاکستان د کراچي بندر او له هغه ځایه د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وړل کیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کانفرنس درې ورځې مخکې جرمني ته ورسید. د بن په هوایي ډګر کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویستر ویلې د ولسمشر کرزی هرکلی وکړ او وروسته یې له افغانستان سره د جرمني د مرستو او د بن د کانفرنس په اړه ورسره خبرې وکړې. کرزی بن ته له رسیدو سره سم د افغانستان په بیا رغونه کې د جرمني د مرستو مننه وکړه.
It's indeed a thrilling moment for me to be here in Germany.
دا زما لپاره د خوشحالۍ ورشتونی شیبه ده چې یو ځل بیا په جرمني کې يم. په تیر بیا چې په بن کې د پیټرزبورګ د کانفرنس لسمه کالی زده. جرمني د افغانستان یو حقيقي او ټینګ دوستي او تل زموږ ملګری پاته شوی، خصوصا په تیر لسو کلونو کې جرمني له افغانستان سره د مرستو په لومړی کرښه کې وو او د افغانستان سیمه او د برها خوا هیوادونو د شیګنې لپاره قربانی ته تیار ولاړ دی. د راتلونکو دوشنبه په کانفرنس کې چې د جرمني په کوربتوب او د افغان ولسمشر په مشرۍ جوړی شي، د نړۍ د سباندي اتیا هیوادونو او شپاړسو نړیوالو مؤسسو استازي او چارواکي ګډون کوي. دا کانفرنس د پخواني لویدیز جرمني د پارلمان په ودانۍ کې جوړی شي. د بن کانفرنس ته چې نړیواله ټولنه ورته زیاتې هیلې لري، وروسته له هغه توقع کمه شوه چې پاکستان پکې له ګډون کولو ډډه وکړه. ویل کیږي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مشان د پاکستان په خبره کې اوسیا او پاکستان پر زیات اغیز لري. کرزی به د دې سفر په لړ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې مون او د نړۍ له یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي کتنی او خبري وکړي. حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ برلین ښار ته لاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر کریستین ولف سره به وګوري او د جرمني له صدر اعظم سره به په یو ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر به د بن د نړیوال کانفرنس له پای ته رسیدو او د جرمني له چارواکو سره له کتنو وروسته د یو دولتي پلاوي په مشه د رسمي سفر لپاره لندن ته لاړ شي. حامد کرزی به لندن ته په خپل سفر کې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون او د هغه هیواد د ولیعهد شاهزاده چارلز سره پر کتنو سربیره د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو موافقه لاسلیک کړي. دغه راز حامد کرزی به د اقتصاد او سیاسي علومو په پوهنتون کې محصلانو او د فکري بنسټونو محققینو ته وینا وکړي. د افغانستان له ولسمشر سره جرمني ته په دې سفر کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلم یار او د کابینې یو شمېر غړي ملګري دي.
ومردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون جرمني ته ورسید. د بن کانفرنس د دوشنبه په ورځ پیلېږي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مهم استازي پکې برخه لري. د بن کانفرنس ته د حق او عدالت ګوند ځینې سپارښتنې لري. دغه ګوند وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو حضور مهم دی. له کابل اوربندي حمید مومن رپورټ لري.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن وایي چې دولت او نړیواله ټولنه باید د هڅه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د سیمه ییزو سیالیو قرباني نشي. د حق او عدالت ګوند غړي په دې باور دي چې د دې کار د مخنیوي لپاره پکار ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وېستلو بهیر په مسؤلانه تدریجي او د شرایطو په پام کې ساتلو سره ترسره شي. د دې ګوند ویاندې ازیتارفت د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د بند کانفرنس په نامه خپله یوه اعلامیه هم ولستله چې په کې له بهرنیو لاسوهنو څخه د افغانستان د خوندي ساتلو لپاره ځینې مهم سپارښتنې موجودې دي.
تداوم حضور شمالی از نیروهای ایساف و ائتلاف بین المللی به منظور حمایت
د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ایساف او ائتلاف ځواکونو د یو شمیر سرتیرو د حضور دوام لازمی دی. لدی پرته د امکان موجود دی چې افغانستان یو ځلې د سیمه ایزو سیالۍ په ډګر بدل او په دې ډول د کورنۍ جنگونو د بیا پیلېدو سبب شي. د بوند ویم کانفرنس باید دا واضح کړي چې له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان یوازې نه پریږدي،
تنها نه خواهد گذاشت.
د حق او عدالت د ګوند په اعلامیه کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر په وړاندې ځینو ننګونو ته اشاره شوې او په دې اړه د سیاسي اپوزیسیون دریځ اخیستل شوی دی. د حق او عدالت په ګوند کې د افغان کابینې ځینې مهم پخوانی غړي او د ولسي جرګې د تیرې دورې وکیلان راټول شوي چې پکې د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم شامل دی او شاوخوا یوه میاشت مخکې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه سیاسي اپوزیسیون په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر په اړه هم خپل اندېښنې څرګندې کړې چې یوای هم د افغان ځواکونو تمویل مسله ده. د حق او عدالت ګوند اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې افغان حکومت اعلان وکړ چې دغه بهیر له بشپړې دروسه نشي کولی د افغان ځواکونو لګښت پورته کړي. د ځینو اټکلونو له مخې د افغان ځواکونو کلنی لګښت شپږ میلیارډ ډالره ښودل شوی دی. د حق او عدالت ګوند هم د مسلې ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو د تمویل زمینه د برابره کړي.
رشد اقتصادی افغانستان مستلزم همکاری های درازمدت
د افغانستان اقتصادي وده د نړیوال ټولنې او د سیمې د هیوادونو اوږدمهاله همکاري غواړي او د نړیوال ځواکونو له کمښت وروسته له افغانستان سره باید مرستې کمې نشي. د دې برخلاف موږ تمه لرو چې نړیوال ټولنه به په افغانستان کې د خپل پوځي لګښتونو له کمېدو وروسته د نړیوال بانک د سپارښتنو پر رڼا کې خپل مرستې زیاتې کړي.
افغانستان تداوم بخشد.
ټاکل شوی د بون راتلونکو نړیواله ناسته د دوشنبه په ورځ پرانیستل شي چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو څخه 113 پلاوی ګډون کوي. د ګوند خپل سپارښتنې په داسې حال کې وړاندې کړي چې افغان پلاوی لا د مخه جرمني ته رسېدلې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې پرون فیصله وکړه چې د بند په کانفرنس کې به برخه نه اخلي. په دې کمیټه کې د نورو ترڅنګ د ملت پالو پښتني ډلو یعنی عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سناتورانو هم ګډون درلود. که څه هم دغه غونډه د تړلو دروازو تر شا سوې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې له مشر او د دې هېواد د کورنیو چارو له پخواني وزیر احمد شاه احمد خان شیرپاو پرته نورو ټولو د دې پریکړې حمایت کړی دی. په پېښور د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګر له نموړي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د جزئیات په باب پوښتلې ده.
دا یو موقع و چې پخې کې د خپل افغان رونو سره یو جته مظاهره وکړو او د امن لپاره، چونکې زمونږ سیمه هم د 100 دیش کال د شمدغه شانته په دای اور کې بلیږي، نو د امن لپاره مونږ هر قسم اغه ته فورم ته چې دا چې موقع یې نه غځای کول نه دی پکاره. دا نور فیصله چې تاسو کوم غشتي دی هغه ټیک دی، او د بان کانفرنس مخالفت کول نو دا پدغه د اشرا اسی نه دی. پښتون فارم د دیموکراپ په شهاده پورې هغه ما حمایت وکړه پدغه د اشرا.
نو اوس چې د پارلمان د ملي امنیت کمیټې هم د کابینې پریکړه تصویب کړه، معنا دا چې دا حتمی فیصله ده کنه لا هم امکان شته چې پاکستان دی د غونډې تخپل استازي ولېږي؟
فیصله خو دغه کابینه کې کړې وه. زمونږ پرې کمیټې ته اوغستا خو دې کې، چونکې مونږ هغه کو نور د حکومتي کوم هغه چې هغوی د هغې تاهید ونه کړ په دغه لحاظ سره، زما په خیال اوس خو لږ ګرانه دا خو مونږ دا ګڼو چې دا مونږ یو موقع ځای کو، ځکه چې امریکې چې کوم حمله کړې ده په پاکستان سرحدات باندې او چوکو باندې په خپل ځای باندې، هغې دپاره پاکستان چې کوم اقدامات اخیستي دي چې د هغوی د نیټو سپلای بنده کړې ده، شمسی هغه بند کړې ده، هغه خالی کول دپاره ویل هغې سره مونږ متفق یو، خو دې فیصلې سره بالکل متفق نه یو، ځکه چې دا د امن طرف ته یو هغه او د افغانستان دپاره د آئنده دپاره عمل طی کولو دپاره دا یو ډېر مهم او لس کاله پس د بان کانفرنس کېږي، دا موقع ضایع کول زما په خیال دانشمندي نه وه.
شیرپاو سے پاکستان پخپل هم وای چې د افغانستان حالات نیغ په نیغه پر دې هیواد غیز لري، نو په دغه یو مهمه غونډه کې نه ګډون به پخپل په پاکستان کې د ترهګرو روحي قوی نکړي، یا په بل معنا پاکستان به په لوی لاس خپل امنیت له خطر سره مخ نکړي؟
لازمی خبره چې د نتیجې ډېر هغه راوتی شي، آغا مونږ نه غوښتا ځکه چې کو پاکستان چې په کوم بنیاد باندې دا د دې نه بایکاټ کړی دی. آغا مسئلہ اوم با دے بان کانفرنس کے اچتول شو چھے برد اپنگ سرداز یو زیادے شوئے دے دا امن طرف تا چکم اقرامات تی داغے کے حسن آغشتل دا دا ما پا خیال مونگتا با باغ لیا سرا نقصان را رسی
پا دی پریکلی سر پاکستان پا نڑیوالا کچلت سستونزو سر مخکی دے شی
او پاکستان زان یو خو تنہا کا یوازی پری خودا او پدے کے دامر ملکوں نے پدے کے شرکت کی اور پاکستان نے دینا تجارتوں کو نہ دغت بجاتے خود یو نقصان دے
ورستی پختنه شیر پوسپ د پارلمان په دې غونډه کې پر تاسو سربیره زینی نور پختنو مشرانو هم حضور درلود لکه د عوامي نېشنل ګوند ډیره جالب نه ده چې هغه په دې وخت کې د دولت د پریکړې ملاتړ وکړ ځکه چې د ترهګری په جنگ کې خو دواړه خوا پختانه سوځيږي
هغه کې یو پارٹی چې داغه خو په حکومت کې دی دا غوی د حکومتي هغه نه خو دې خو کې دی نشي او بلکې دا حکومتی موقف نہ زیات اغوی دا تایید کی دا پاگل یار سرا او دا پختنو سیمی تا چکم نقصانات را رسی دا غی کے لازمی خبر را چی دوی پاگل کی آغا کردار را نا که چکم دا کول پکارو
دا پیپلز گوند شیرپاو ڈلی مشر او دا پاکستان دا کورونای چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چی دا بند پا کنفرانس کی دا پاکستان دا نگدون پر اواقیبو خبری کولی دا افغانستان پا باب دا جرمنی پا بند شار کی دا غا نریوال کنفرانس دا دوشنبی پوراس پیلی جی افغان ولس مشر او نور چاروی کی پا دا کنفرانس کی دا گدون لپار دا غا شار تا رسیدی لی دی رازی لخلق وور چی دوی دا دی کنفرانس او پا دی مهم غنده کی دا پاکستان دا نگدون پا دا چوائی
ستاسو له پیغامونه
یلارم زموږ د بوند کانفرنس نظر دې خوشبینه یو خو دې یوازې نه هله مداد چې خدای پاک په خیر کامیاب کړي پاکستان خو هیڅکله د افغانانو سول امن نه غواړي دوی پریږدي چې همدغه د افغانانو سرونه په سرحد کې پرې کړي نور څه خو د دوی مشته مرسته نه را رسېږي د دې خپل مقصد دی او دا چې امریکایانو ته پاکستان جواب ورکړی دی د شمسی ایرویز موږ افغانان دې ښه ورته ښه راغلاست وایو د افغانستان په هر نقطه کې چې وغواړي موږ ورته ښه راغلاست وایو
د پاکستان دولت اعلان وکړ چې د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوو نو زما په نظر اوس نړیوال ته او افغان دولت ته پکار ده چې یادې پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي چې دغه ظالم او جابر دولت سقوط وکړي او سولې ته غاړه کړي او بله لاره نظامي ده چې باید نړیوال دواکونو په پاکستان نظامی حمله شروع کړي ترڅو کولی شي چې دغه فوجي جنرالان او استخباراتو شبکه ړنګه شي او پر ځای دغلته ملکي اداره قوي شي نو د افغانستان او نړۍ ته ښه وخت راتلی شي او که چیرې دغسې ونه شي نو افغانستان به هم په دې اور کې سوځي او ټول نړۍ به هم په دې اور کې سوځي. وسلام
پاکستان کم کوم مقصد یو مقصد لري چې افغانستان کې امن نه غواړي دغه افغانانو یو خپل افغانستان کې امن راځي لیکن دغه پاکستان اوس نه غواړي دا مازې بانا ونیول چې دا زموږ فوجان دا د مرستوله موږ په دا خطر باندې بایکاټ کوو.
د بند کانفرنس او پدغه کانفرنس کې د پاکستان د نه غډون په باب مو د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه ووریدل. دغه ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر څرګندوه. د کابل چاپ نه نوی ورسپونو هم د بند کانفرنس او په دې باب نوري تفسیر خبرې کړې دي له حمید مومن څخه به وورو.
سرنوشت نن دلته ورسپونه د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا ټینګار راخسته چې امریکا باید پاکستان اړ کړي چې د بند په غونډه کې ګډون وکړي. ورسپونه لیکي چې خلیلزاد د افغانستان د موجوده ستونزو د هواري لپاره سیمه ایزه او نړیواله حل لار ضروري بولي چې د په وینا د پاکستان رول پکې خورا مهم دی. پاکستان د بند په ناسته کې د نه ګډون پریکړه روسله هغه وکړه چې د ناټو په یوه هوایي حمله کې لشلو زیات پاکستانی پوځیان ووژل شو. خو د ورسپانې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلی چې ناټو دا حمله د پاکستان له اجازې وروسته کړې. ورسپانه په دې برخه کې د ناټو د تحقیقاتو په حواله لیکلی چې د افغانستان پاکستان او امریکا په درې اړخیز سرحدي کمیسون کې پاکستانی استازو ویلو چې په دې پوستو کې پاکستانی سرتیري نشته. ملي ارمان نه دلته ورسپانه لیکلی چې په دې مسلې باید غور وشي چې پاکستان د ناټو د حمله په اعتراض کې د بنغونډه تحریم کړي او که هسې دا مسله پلمه ګرځولې او نور اهداف لري. روسپانه لیکي چې که پاکستان په دې غونډه کې ګډون کړی وي نو د هغو هیوادونو لخوا به تر زیاتو پوښتنو لاندې راغلی وی چې د تروریزم د ریښو له منځه وړل غواړي. روسپانه لیکي چې د پاکستان نه ګډون په اصل کې له ترهګرو څخه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ د دوام لپاره یوه پلمه ده او افغان دولت ته پکار ده چې د بنده غونډې ګډونوال وهڅوي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. روسپانه په جلا مطلب کې بیا لیکلی چې پاکستان د ناټو له حملې وروسته له افغانستان سره په پوله خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د ناټو د هرې حملې په وړاندې په ټول ځواک ځواب ورکړي. خدمتګار نادولت روسپانه لیکلی چې د بن په ناسته کې د پاکستان او طالبانو نه ګډون د بن اجنډا زیانمنه کړی او اوس یوازنی امکان چې د روسپانه په وینا د غونډې ګډونوالو ته پاتې هغه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو یو اړخیزې خبرې دي. روسپانه دا هم لیکلی چې په دې غونډه کې د پاکستان او طالبانو نه ګډون سربیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو نه لاسلیک کېدل هغه څه دی چې افغانستان به د نامعلوم برخلیک په لور بوزي. ویسا خپلواکه ورځپاڼې بیا په دې مسله بحث کړی چې آیا د بنده دویمه ناسته به د لومړۍ هغې نیمګړتیاوې پوره کړي او که کوي نو کمې نیمګړتیاوې. ورځپاڼې لیکلی چې د بن د لومړۍ غونډې ځینې پرېکړې داسې وې چې په افغانستان کې نوې ستونزې وضع کولې، خو دا چې په دې ناسته کې به د دې ستونزو د هواري لپاره څه وشي وسله نه ده څرګنده.
د افغان ولسمشر د روغتیایي چارو سلاکار په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی د روغتیایي سکتور بریا وبلله. د ولسمشر د روغتیایي چارو سلاکار فیض الله کاکړ نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې هغه مرستې چې نړیوالو په دې برخه کړې دي پر ځای لګېدلې دي. تفصیل له کابل د زکی غیاسی نظر په رپورټ کې.
د ولسمشر د روغتیایي چارو سلاکار وایي که چیرې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې ورسره مرسته وکړي دوی د دې جوګه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه خورا راټیټه کړي. ډاکټر فیض الله کاکړ چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د ټیټولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول ویل د نوې سروې له مخې د تیرو کلونو په پرتله 60% د میندو او 50% د ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی دی.
زه غواړم یو څه ووایم او پر هغه سل په سله باور هم لرم. هغه دا ده په هغه صورت چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې پرمختګ وکړ، خو لا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو کلونو کې به امنیتي وضع څه ډول شي او مرستې به په څه ډول وشي. خو که زموږ د پرمختګ سیر همدا ډول وي لکه په تیرو کلونو کې چې وو، نو په دې برخه کې زموږ پرمختګ به د ګاونډیو په پرتله ډیر ښه وي.
د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په اړه دغه سروې په 2010 میلادي کال کې د مکرو په نوم د نړیوالې موسسې لخوا د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ شوې. دا سروې د کندهار، هلمند او زابل ولایتونو له ولسوالۍ پرته چې روغتیایي کارکوونکي علت امنیتي ستونزې ښایي نه ده شوې. په دغه سروې 5 میلیون ډالر لګښت راغلی چې 90% د امریکا د پرمختیایي ادارې او 10% د یونیسف او نړیوال بانک لخوا ورکړل شوې. په تیرو لسو کلونو کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه او د اندېښنې وړ بلل شوې وه. دا چې اوس مهال کوم عوامل د دې کچې د راټیټېدو سبب ګرځېدلي په دې اړه ښاغلی کاکړ وایي.
دې سروې وښودل چې په افغانستان کې د اوبه چې صحي اوبه دي دغه زیاتو فامیلو ته اوس رسیږي نسبت د څو کلو مخکې. په افغانستان کې د ځوان نجونې چې ازدواج کوي تعلیم یې کړی دی، درس یې لوستی، دا خپله ډېر مهمه ده. او بل دا چې په افغانستان کې اوس تعداد د هغه قابلو چې د لنګول په وخت کې هلته د ښځو سره وي هغه ډېرې شوي دي. همداسې نور ډېر عوامل دي چې مثلا سړکونه زیات شوي دي چې مخکې به خلک نه سوه رسېدلی او کلینیک ته اوس رسیږي. د خلکو اقتصاد بهتره شوی دی. همداسې دا تلیفون او تلګراف او برق دا ټول تاثیر لري چې په افغانستان کې د مرګومیر د مندو او ماشومانو کم سي.
که څه هم روغتیایي چارواکي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی لویه درسته راوړنه بولي، خو لا هم د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 2/3 برخه ښځې لا هم په کورونو کې ولادت کوي. دا یو شمیر لرې پرتو سیمو خلک هم شکایت کوي چې دوی اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. ولی محمد له غزنی څخه لیکي، په قرباغ ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. زموږ دغه پیغام خپور کړی چې د مخابراتو وزارت د دې ستونزې د حل په باب فکر وکړي. د قرباغ خلک له دې درکه له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
عبدالحکیم له لوګر لیکي لولس مشر حمید کرزی او افغان حکومت څخه غواړو چې لوګر ته برېښنا ورکړي. مخکې چارواکو دا ژمنه کړې وه خو لوګر تر اوسه د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دی. رومن الکوزی له کندهار لیکي که څه هم د پخوا په پرتله په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو د بیا رغونې کارونه ډېر ټکنی دي. نه نړیواله ټولنه او نه افغان دولت ورته پام کوي. له ټولو ادارو هیله دا ده چې د بیا رغونې اړخ ته جدي پام وکړي، که نه کندهار به بیا د مخکنیو کلونو په شان د جګړو په ډګر بدل سي. شمس الحق صاحب له ننګرهار لیکي له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې امریکایان د شپې راځي او بېګناه ولسي وګړي د مشکوکو فعالیتونو په تور نیسي او له ځان سره یې بیایي. باید د دې ستونزې مخنیوی وسي. فرهاد امین شنواری له ننګرهار لیکي له افغانستان سره د نړیوالو هغه مرستې چې د نیستمنو خلکو لپاره کوي اړو کسانو ته نه رسېږي. ایوبی له کابله لیکي پاکستان چې په خاوره کې وسلوال فعالیت کوي، کله چې هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي هیڅ خبره نه ده او هیڅ عکس العمل نه شي. خو د ناټو په بمباری کې چې پاکستاني سرتیري وژل کیږي د پاکستان چیغې اسمان ته پورته شوې. او جلال الدین له بغلانه لیکي زما هیله دا ده چې د بن په کانفرنس کې باید هغه کسان برخه واخلي چې پر افغانستان مین وي، نه قوم پرسته او هغه کسان چې خپله فایده تر ملي ګټو پورته بولي. په افغانستان کې د ماپښین 2:30 سوې د مهمو خبرونو د لنډیز دپاره عصمت سروان په سټوډیو کې دی.
د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور نیول شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن 2 ښوونځي تر جوړېدو وروسته پرانستل شول. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتال اسرائیل وغوښتل چې په منځني ختیځ کې له ترکیې، مصر او نورو امنیتي شریکانو سره تماسونه زیات کړي او اختلافات پای ته ورسوي. هغه ایرانی ډیپلوماتان چې په تهران کې د برېټانیا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د حملو په عکس العمل کې له لندنه وایستل شول ایران ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو ځپنه وغندله، دا هیواد لا ډېر منزوي شوی دی. روسیا او قرغیزستان لویو مفتیانو پرون د قرغیزستان په مرکز بشکک کې سره وکتل او په روسیې کې د قرغیز کډوالو د دینی مراسمو په اړه خبري وکړې.
په افغانستان کې د ماپښین 2:32 دي. امنیتي مسایل څیرو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل زیف چې چارواکي وایي زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په هلمند کې د پولیسو د استخباراتو مدیر وایي په نوزاد کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري ګډ چړیز عملیات روان دي چې تر دې دمه د نوزاد ولسوالۍ ډېرې زیاتې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوستې دي. که څه هم تر دې دمه د دې عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د پولیسو د استخباراتو مدیر عبدالکریم حمیدي وایي د نوزاد په یوه ډېره پراخه سیمه بر نوزاد په شمول د نورو کلو او کارزونو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي او هغوی ته درنه مرګ جوب له هماره ولیده چې حمیدي دقیق شمیره په ډاګه نه کړه.
پولیس په هغه ځای کې فعلا هم د پګډو عملیاتو چڼیز عملیاتو باندې خصوصا د غرب او شمال غرب پر استقامت باندې دوی عملیات پیل کړي دي. تقریبا تر بر نوزاد تر درې پورې یا څه نه څه هم په جنوب استقامتو کې دوی لاسته راوړنې لري، پر مخ تللي دي. په هغه ځای کې عملیات روان دي. انشاءالله ډیر ژر به دا ولسوالي ډیرې سیمې د دولت په واک کې ورکورس.
عبدالکریم حمیدی وویل په دې عملیاتو کې لسګونه کړي ماینونه او چاودونکي توکي هم نیولي اولته خنسا کړي دي. هغه وویل په یو بل جلا پیښه کې د نادرې ولسوالۍ د یو دیرش غربي په سیمه کې د ایساف ځواکونو په عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي چې دوه پکې تنکي الوکان او یو تن د پخمر سړی دي. حمیدی وویل د عملیات تېر شپه د وسلوالو طالبانو د پټنځای لپاره تر سره شوي دي چې پکې ملکي کسانو ته زیان رسېدلی، خو خبرې ورکړ چې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
زموږ د معلوماتو له مخې چې په غزه کې درې تر څلورو نفرو زخمیانو مړی دي او هغه موږ هم موضوع څېړو تر څو ښه دقیق سي او دوی ته هم داسې وپامهو چې دوی په هر ځای کې چې کومه عملیات کوي یا کوم دغه کوي دا مهنګۍ په مشوره باندې باید عملیات ترسره سي.
که څه هم وسلوالو طالبانو همیشه دا رد کړی چې د ملکي کسانو څخه د جنگ پر مهال استفاده کوي، خو عبدالکریم حمیدی وویل په یو دېرش غربي سیمه کې د ملکي کسانو د وژل کېدو لامل طالبان و چې د ملکي کورور څخه پر احساب ځواکونو ډزې کړي وې. د امنیه قمندانۍ د استخباراتو مدیر وویل د نادلي ولسوالۍ په کوپاکه سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د یو لړ عملیاتو پر مهال ډول ډول لوی او واړه ماینونه چې د دولت مخالفینو غوښتل هغه د دولتي ګزمو په مخ کې ځای پر ځای کړي نیولي دي. د استخباراتو مدیر وویل طالبان اوس د داسې ماینونو څخه کار اخلي چې ایښودل د یوه وړه ماشوم لپاره هم اسانه دي. وسلوالو طالبانو د نوزاد د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي چې د نادالي د به یو دېرش غربي او سنګین ولسوالۍ سیمې کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانګان له منځه وړي او پکې سواره پنځه بهرني سرتیري وژلي دي، خو د طالبانو دغه ادعا افغان او بهرنیو مسؤلینو نه ده منلې.
په هلمند کې مو د پیل شویو پوځي عملیاتو او نورو امنیتي پیښو په باب رپورټ واورید. د پاکستان پوځي چارواکو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د هر برید ځواب په خپله ورکړي او مرکزي قومندې ته انتظار نسي. عصمت سروان پر دې مسله رپورټ لري.
د پاکستان لوی درسیز د افغانستان په پوله کې خپلو ټولو قمندانانو ته ویلي که هر راز برید پرې وشو بې له دې چې اجازې ته انتظار وباسي سمدستي د ځواب ورکړي. د لویدیځو خبري رسنیو له راپورونو سره سم د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د جمعې په ورځ په یوه یادښت کې ویلي د ځوابي برید د مقرراتو په اړه نه غواړم چې د هیڅ قمندان که هغه په هره سویه وي په ذهن کې شک وي که هر ډول حمله وشوه اختیار لري چې په قوت ځواب ورکړي او ټول موجودو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر فردوس عاشق اوان په پولو کې پاکستانی پوځیانو ته د لوی درستیز اشفاق کیانی د امر په اړه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د وای هغه اختیارات چې لوی درستیز خپلو پوځي قمندانانو ته په خپله شیوه ورکړي دا د عملیاتي ستراتیژي ده، دا د پوځ داخلي ستراتیژي ده. هر اقدام چې به دوی کوي ستاسي د ملي حاکمیت د ساتنې او د مزکنې بشپړتیا د یقیني کولو لپاره وي. موږ به د دې ملاتړ وکړو. د پاکستان د پوځ وی سرچینې وویل چې دا د سختدریزو پر ضد او له افغانستان څخه د راتلونکو سختدریزو په وړاندې د پاکستاني ځواکونو په مقرراتو کې یو لوی تغییر دی. دغه خبرځای چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پخوا به موږ یوازې د ځان ساتنه کوله او یا به مو د سختدریزو په وړاندې عکس العمل شود، خو اوس موږ پوستو ته نور واک سپارل شوی که پرې حمله وشي دوی باید له پاسه امر ته انتظار ونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی خپلو ځواکونو ته د پاکستان د لوی درسیز د امر په اړه په عکس العمل کې وویل هر خپلواک هیواد د ځان د دفاع حق لري او د جنرال کیانی څرګندونې هم له خپل حقه له دفاع سره اړه لري. ما هغه تبصیری چې له جنرال اشفاق کیانی سره ارتباط لري ولیدلې. زه بیله شکه د پاکستان د حکومت په استازي توپ خبرې نشم کولای، خو یو خپلواک هیواد د ځان د دفاع حق لري او دا حق هم لري چې خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې د ځان دفاع وکړي. د دل خبر خو ما داسې انګیرلې د یو ځل بیا د ځان پر دفاع ټینګار کړی دی، خو بیله شکه دې حق ته احترام لرو، موږ هم دا حق لرو. رویترز خبری آژانس وایي چې د سیمه ایزو قمندانانو د واک او صلاحیت زیاتېده به شایي په بې کنټرولو او غرنیو پولو کې چې په نشه شوي نه دي کړکېچ نور هم ډېر کړي. د دفاعي چارو پاکستاني کارپو طلعت مسعود د پاکستان د سرحدي قواو قمندانانو ته د دا ډول اختیاراتو ورکول خطرناک بولي او وایي ممکن داسې عواقب ولري چې تصور یې نه کېږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د ماپښین پر دریو بجو پیلېږي چې څه باندې نیم ساعت ورته پاتې دی. په دغه پروګرام کې د بند کانفرنس په باب خبرې کیږي. که تاسو هم غواړئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ، کوم نظر لرئ او یا هم غواړئ چې د دې کانفرنس په باب تبصره وکړئ، کولی شئ چې دغه پروګرام ته زنګ ووهئ. وخت یې مه هېروئ، د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام چې د ټلیفون شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. پرون په کوټه کې د پښتنو د سیاسي ملي مبارز خان عبدالصمد خان اتکزی اتدیرشم تلین د یو سیمینار په بڼه ولمنځل سو. دا چې په سیمینار کې څه وویل سول تفصیل له برکوال میخیل څخه اوري.
د هند د کوچنی وچې او د پښتنو د خپلواکۍ د لارې د سیاسي او ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی د اته دیرشم تلن په اړه په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو لوی سیمینار جوړ سوی و چې په زرګونو تنو پکې برخه اخیستې وه. ویناوالو وویل چې خان عبدالصمد خان اڅکزي تر امان الله خان راوروسته د پښتنو پر خاوره د مترقي سیاست ډیوه روښانه کړې وه او غوښتل یې چې پښتانه باید په علمي توګه پرمختګ وکړي او پر خپله خاوره د خپلواک خاوندان. په سیمینار کې د پښتنو پر خاوره د روانې جګړې او ناامنۍ په اړه هم خبرې وسوې. د پښتونخوا ګوند یو مشر عبدالروف خان وویل پښتانه په یوه نه بله پلمه د دې لپاره په جګړه بوخت ساتل کیږي چې خاوره یې د نورو تر تسلط لاندې وي.
دا کوم چې دما کېږي دا خودکش دي، دا د افغان وطن سوځل کېږي، دا نه چې خلکو زموږ ځمکې ته اړولې ده، هغه پنجابي استعمار نه نه د هندوستان لخوا مخ را ګرځولی دی، دا هغه سره خو د دوستۍ خبرې کوي، دا هغه سره د بهترین تجارتي کاروبار او دغه خبرې کوي، او د افغان پښتون ملت متعلق دا خبره ده چې په افغان وطن کې زما سټریټیجیک ډیپ دی، دلته زما مفادات دي، د پښتانه وسایلو ته د پښتانه ژبه نابود کا، د قوم ختم کا، د وجود ختم کا، او د دې په نتیجه کې د لر بر افغان وطن د پنجابي استعمار د پنځمې صوبې په شکل کې د جوړولو دپاره د دوی علي زلی دي.
د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وویل پښتانه چې په پاکستان کې پر خپل خاوره واک نه لري او د خپلو وسایلو خاوندان نه دي، دا د اسلام آباد د زور او زموږ د ځینو مذهبي ګوندونو له منافقته ډک سیاست دی. عثمان خان کاکړ وویل که پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه ونه دروي له داسې عواقبو سره به مخامخ سي چې د ناټو لخوا د مومندو پر پوځي پوسته سوی برید به یې په هیر سي.
مومند جنسي کې واقع سوي ګنه سلاله چک پوسټ باندې اگر پاکستان کی 5000 کسان ادھر آتے اور سراوتی نے دن مرتا سے سب بیزم ولی تسچی سے سیو گدا ولی لولا سے پٹھے ولی تلے دا افغانستان 5000 ملم زک دا اشغال کر گدا نا نام نیا ڈیورن وا پاتا در پر خاموش دی ولی تا دا اقوام متحدہ متفقہ کرا دا ټول دنیا باندې متفق وا د اسلام آباد منافق حکمرانان هم بردی باندې دستخط کړی دی، ولی دا خلاف ورزی کوي. موږ باید د ملک خلکو ته دا د ملک حکمرانان د دې کار په کار چې ودروو څورس په اقوام متحده کې د کم دستخط کړی دی پر هغه باندې سکس د اولاد سره ستا د بچا اولاد په دې کې ده د ملک لیولو جنګ سره زموږ پوځیان چې د جنګ سادارې او زموږ نامنیا د مذهبي پارټیان د جنګ اور ته اچي.
د سیمینار یو بل ویناوال ډاکټر کلیم الله وویل خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي غوښتل چې په څو ټوټو ویشل شوي پښتانه سره متحد کړي، خو وایي له هغه وخته تر اوسه پورې د پښتنو د یووالي دغه هڅې د ځینو کورنیو او بهرنیو دښمنانو لخوا شنډې شوي دي. نوموړي وویل که مذهبي او ملتپال ګوندونه لاس سره ور نه کړي د پښتنو پر خاوره بل اور به هیڅکله مړ نه شي.
ملا صاحبان هم زموږ وطن خلک دي، موږ هم د دې وطن خلک دي، په دې کې باید چې موږ مولانا صاحب سره کښېنو، که مرکه وغواړي مرکه ورسره کوو، که جرګه غواړي په جرګه ورځو، چې په دې وطن کې روغ کوو او دا وطن راګرځو. د اغیار باسو یار به اغیار دباندې وده دباندې کوو، تنه تور غړو سپین دا به ګرد باسو، او دا د خدای تعالی پر سمه لار باندې به قانون جوړ کړو، هم به قاضي کړو زیاتې، هم د پښتنو جرګې. موږ باید چې په دې باندې سوچ وکړو چې موږ علما صاحبان پرست وزان ته وایي، موږ کوم پرست مسلمانان یو، دا باید چې هر قیمت سره کښېنو، دا به دا وطن د وینو خلاصېږي.
د سیمینار په پای کې څو قراردادونه هم تصویب شول چې پکې د پښتنو د یووالي، ملي هویت او د پښتنو پر خاوره د دوی د واک غوښتنه وسوه. په یو بل قرارداد کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د پرله پسې لاسوهنې غندنه او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وسوه. همدارنګه غوښتنه وسوه چې په پاکستان کې د پښتنو په شمول د ټولو قومونو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړل شي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
تاسې ازادي راډیو اوري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د خبرونې په جریان کې اوریدلی سي. په یو رپورټ پسې د یورو زون د اقتصادي بحران په اوج کې داسې اندېښنې سته که بیړني اقدامات ونیسي دغه زون به مات سي، نو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه دغه مسله څېړلې ده؟ جزئیات یې له احمد شیبر څخه اوري.
دا خو ولسو هیوادو پاړه چې پیسې ایرو د نن سبا دغه خبره کېږي چې ممکن پیسې له چلنده ووزي، خو لا هم دا خبره پخه نه ده. نو ولې دا ممکنه ده چې ایرو له چلنده ووزي؟ دا ځکه چې د ایرو زون ځپل شوي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان ته دا ګرانه پرېوزي چې د ورځني لګښت پیسې د پورونو له درکه ترلاسه کړي. که داسې وي نو بیا ولې په ټینګار ونه وایو چې ایرو به له چلنده ووزي؟ پر دې خبرې ځکه ټینګار نشي کېدی چې کله د دغو هیوادو پورونه هغې کچې ته ورسېږي چې له زغمه ووزي، بیا اروپایي ټولنه او نړیوالې مؤسسې وایي موږ لا هم غواړو چې د ایرو حوزه یو ځای وساتل شي. خو هیڅوک دا ډاډ نه لري چې شتمن هیوادونه چې تر اوسه یې وړو هیوادو ته لکه پرتګال، آیرلند او یونان ته پورونه ورکړي دي، د ایټالیا په څېر سترو اقتصادي قدرتونو ته به هم چمتو شي چې پور ورکړي. د دې سوال له مخې د ایروزون د هیوادو د بیلتون امکانات تر سترګو کېږي. ګڼ اقتصادي څېړونکي داسې نظر لري چې د ایرو د زون له ماتېدو سره به شتمن هیوادونه بیا د همدې ساحې کمزورو هیوادو ته پور ورنه کړي. داسې نقشې تر سترګو کېږي چې سر له اوسله د ایروزون د شمال د حوزې هیوادونو دغه هڅې پیل کړي دي. په لندن کې د اقتصادي چارو څېړونکی پیټر بونی وایي دوی پر داسې موافقې خبرې کړې دي چې د وړو هیوادو ترمنځ یو تړون وشي څو د هغوی ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او پولي زیرمې مرکزیت پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا هیوادونه په همدې لور روان دي او ممکن په دې کې جرمني، فرانسه، هالنډ او احتمالا فنلند او څو نور هیوادونه هم شامل شي، خو شاوخوا ټول هیوادونه به پکې نه وي. پیټر بونی زیاتوي که چیرته ایروزون هیوادونه مات شي نو د دې حوزې پر هر هیواد به اقتصادي اغیز وي. هغه هیوادونه به هم متاثر شي چې د ایرو حوزې له هیوادو سره د سوداګرۍ او بانکونو له لارې اقتصادي اړیکې لري. د ایروزون له ماتېدو سره به لومړی هغه هیوادونه له اقتصادي اړخه ډیر اغیزمن شي چې نسبتا کمزوره اقتصاد لري او پورونه یې تر سر اوښتي دي. د غشتل اقتصاد هیوادونه به په هغو پسې متاثر شي. البته ډیر اقتصادي زیان به دا هیوادونه هغه مهال وویني چې د ایرو له زونه ووزي او خپلې پیسې له سره چاپ کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د یو زدای نه د وزیر د زراعت نه جدن هیله کوو چې د افغانستان د درې لسیزو انقلاب جګړو کې د پکتیا بلکې د لوی پکتیا ټول ځنګلونه د منځه لاړ دي. زه د یو افغان په صفت، یو مسلمان په صفت، دا درد احساس سره سره دی. د رادیو ته خپل پیغام سوتوم چې د وزیر د زراعت دغو ځنګلونو چې بېرحمانه توګه وهل شوي دي یا زر شوي دي په جنګ جګړو کې، د پاره د نیالګیو بندوبست وکړي او نور د اصلاحي تخمونو بندوبست وکړي، ځکه چې دغه ځنګلونه په شنو ونو پوښل شوي دي. اوس هغه تنکي تنګي نیالګي زرغون شوي دي، د هغو حفاظت لپاره د تدابیر دولت ونیسي او نوره چې کوم ځنګلونه شوي دي د منځه لاړ دي، هغو په ځای د نوره نیالګي کېږدي چې دا ځنګلونه بېرته خیرازه شي او آباد او سرسبزه شي. وسلام.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 ځوانانو، له تاندې څنګه خبرونه سره بیا هم زه نورګل شفق یم
او زه هم وګم رشید یم.
ځوانانو خای کلم د خپل غک پاړه فکر نوی کړي چې خمو راځي او کباد خو د ځینو ځوانانو خپل غک بد راځي، دا چې ولی په دې اړه به د خبرونه په سر کې سره پوه شو.
ورپسې مولوی د سیروزنیز او خونیز اکاډمۍ خبره وو چې ډیرو مات زړو ځوانانو ته به تزر ور کړی.
دا ونې سندره هم سره اورو د تاندې څنګه ملګری اوسه. پاگو ملګرو خای د ډیرو سندرغاړو غږونه به مو خېسي، د شپېلې رباب ستار غږ به مو هم خوخیږي او یا به هم د زینو مرغانو غږونه در باندې خلګي. خو کله مو د خپل غږ پاړه فکر کړي چې څنګه دی
ګران ځوانانو، کته سینې وی کړای نو زینو ځوانانو پاړه فکر کړي د زینو خپل غږ خوخیږي خو د زینو بد رزي راځي چې د دوی لخلې وورو.
سمانه
نو مې مشګاند د مو خپل غږ مې نه خوخیږي، کله چې کوم دفعه ته ثبت شوی یا کله ته ثبت کما به ته خپل اوره مې بيخي په شرمې ګم یاد سپ فکر کوم سیمونه بعد غږی تو کم نه لری.
از منم زهر الدین کمال دی، از من خپل غږ هیڅ وخت نه خوکیږي، نه پیغم شه د تستون زده.
انیلا یعقوبی زما غږ خو زما باندې خنه لګیږي او هیڅ کلم دا سنه کم سر ډیر واورم.
اج ما خپل غږ خکیږي په چې دستا مې زما سي پات کې دماغ نه دستا وای نه تر आवाज خره ما خو خپل اورته نه خو کنه نو
نوم جاوید اوربل دی، کرشتیار ته وای ما خپل می ترخ چدی ډیر کم می خوشی شي ولاد هر څه خوشی شي ترخ سمي او پر نور خلکو تاثیر وکړي.
وګمې د دینو څېړنو له مخې د عمر په زیاتېدو سره د انسان غږ هم بدلون مومي.
بله،
چې د ښځو غږ د عمر له زیاتوالي سره درنیږي او نارینه غږ ته ورته کیږي، چې د غږ دا بدلون ښځینه وو ته په 50 کلنۍ کې پیدا کیږي.
او شفق صاحب، خو د نارینه وو غږ بیا د هغه برعکس د عمر په زیاتېدو سره نری کیږي او ښځینه غږ ته ورته کیږي. ښایي د ځینو چې خپل غږ بد راځي همدای علت وي چې غږ یې د وخت له تېرېدو سره تغییر کوي.
هو، خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې برخې استاد شرف الدین اعظمي د خپل غږ بد راتلل یوه اروایی ستونزه بولي. اوایي چې کله یو څوک په خپل ځان باور له لاسه ورکړي او ناهیله شي، خپله هره وړتیا او شته بد راځي، چې په اصل کې دوی په پوره ډول خپل ځان پیژني.
په دغو جګړو کې، په دغو حالاتو کې، په دغو وضعیت کې یو ډول ناامیدي افغانانو ته پیدا شوی. هغه ځوانانو کې ډېره دغه ناامیدي لیدل کېږي، چې نه یوازې دا چې له خپله غږ یې بد راځي، یا په اصطلاح خپل غږ خوند نه ورکوي، خپله څېره هم خوند نه ورکوي، خپل عکس هم ښه نه ایسېږي، خپله جامې هم ښې نه ورته ښکارېږي، کوم نعمتونه یا کوم سهولتونه یا کوم اسانتیاوې چې ده په اختیار کې دي هغه په نست حسابي تروپان په دې نظر زده ډېر د فشارونو او د خپګان لاملونه دي. یعنی د دوی لوی علت او لوی مشکل نن د موږ د ځوانانو په منځ کې د خپل غرق په برید دا ده چې دوی په سمه توګه له خپل استعداد نه خبره نه
مړمو. شفق صاحب، که په ټلویزیونی خبرونه کې د غږ تر څنګ څیره ډیر مهم رول لري، نو په راډیوي خبرونه کې ښه غږ ته ډیر ارزښت ورکول کېږي.
هو، وږمې په کابل کې مو له دوو ځوانو ویاندویانو پوښتلي چې خپل غږ یې خوښېږي او که نه.
نو وافی ورو،
زما نوم سایر ځلان دی، موږ په رسنیو کې کار کوو او د رسنیو انعکاس اورېدونکي. زه خپله همداسې وم چې د خپل غږ سره مې یو ډول حساسیت درلوده، اکثره به مې نه اورېده په خپل غږ. خو وروسته د خپل غږ سره زما لیوالتیا بېرته پیدا شوله. واقعیا زما خپل غږ اوس خوښیږي او مینه ورسره لرم.
زما نوم همایون هیواد دی او زه هم په یوه راډیو کې کار کوم. زه د خپل غږ ډېر زیات اورم، ځکه کله چې خبرونه ثبتوم بیا ایډیټ کوم یا مخکې له دې چې نشر ته لاړ یو ځلې اورم، ځینې وخت بیخي یو ډول ترې ستړی غوندې سم. نو خپل غږ سره ښیم، دومره بد هم نه ایسېږي او دومره مې خوښېږي هم نه.
شفق صاحب وایي چې انسان تر هغه خپل خدای نشي پیژندلی تر څو چې ځان نه پیژندلی.
هو رښتیا هم، استاد اعظمي هم وایي چې که څوک غواړي خپل غږ، خپل څیره، خپل شته او وړتیاوې بدرانه شي، باید خپل ځان وپیژني.
د دې ټولو ستونزو که هغه د غږ موضوع ده، که د خپلې څیرې موضوع ده، که د اندام موضوع ده، که د وظیفې د کار څه دي، دا ټول په ځان پیژندنې پورې اړه لري. موږ څومره خپل ځان پیژنو، موږ څومره خپل ځان سره مینه لرو، موږ څومره خپل استعدادونه درک کوو، او موږ څومره کولی شو هغه کوم څه چې موږ وینو په ځان کې او پیدا کړیم دي هغه پنځو او وده ورکو. یعنی دا یو لوی بحث ده چې موږ څنګه کولی شو خپل ځان وپیژنو. کله چې یو ځوان ځان پیژندنې ته رسیږي، نه یوازې دا چې د غږ په برخه کې، هر موضوع کې کولی شي چې موفق اوسي او په هر میدان کې بریالی او کامیاب راوتی شي.
خوږو ملګرو، تاسې تاندې څانګې خپرونه له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
ځوانانو، د استاد اعظمي په خبره که خپل ځان وپیژنو، خپل غږ، خپل څیره، خپل هر څه به مو ښه راځي.
هو وږمې، یو چا څه ښه ویلي چې سړی په رنګ نه سړی کیږي، سړی هغه دی چې خوی د سړي وینه.
نو شفق صاحب، له دې لنډۍ څرګندېږي چې ښه رنګ نه بلکې ښه خوی معیار کېدای شي،
ځکه چې په ښه خوی کې ښه شخصیت نغښتی. که غواړو چې ښه شخصیت ولرو، باید ښه زده کړه او ښه پوهه ولرو، چې د پوهې لاسته راوړلو لپاره هڅه او هاند پکار دی.
د مسلکي او حرفوي ښوونکو د روزنې اکاډمي همداسې یو ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې په دې وروستیو کې ډېری ځوانان پکې په زده کړو بوخت دي.
هو وږمې، دې اکاډمۍ په 1950 کال کې د لومړي ځل لپاره له منځنۍ درجې څخه یو کم شمېر فارغان ورکړل، چې په 1946 کال کې د مسلکي او حرفوي ښوونکو د روزنې په موخه د صنعتي پیداکوژۍ په نوم یو انسټیټیوټ په تخنیکي ثانوي لیسه کې پیل کړ، چې د کرهڼې، موټر جوړونې او برېښنا په برخه کې زده کوونکي روزل.
خو په 1971 کال کې د کورنۍ شخړو له کبله سقوط وکړ، چې یوازې دوه دورې فارغین ورکړل.
هو، خوسه کال د حمل یا دورې په میاشت کې د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت په چوکاټ کې بیرته کار پیل کړ. د همدې اکاډمۍ مشره دیبا یوسفزی په اړه داسې راته وایي:
د ښوونکو د روزنې اکاډمۍ اولین اکاډمۍ ده چې د CBT سیستم یا شایستګي او لیاقت په سیستم باندې د افغانستان په سطحه باندې تاسیس شوې دي. او زموږ سیستم کریډیټ سیستم دی. موږ د اکاډمۍ کې 15 رشتې لرو، چې برق، موټر،
کمپیوټر ماشین آی ټی او اداره او منیجمنتي او پاینده کې هم تصمیم لرو چې دوه نورې رشتې پکې زیات شي چې یو نجاري او بلې نلدونی یا د ورسولو دپارټمنټ چې او امر یې مخصل شوی دی.
اګران ځوانانو په دې اکاډمۍ کې په یو وخت کې 1500 زده کوونکي زده کړه کولای شي چې اوس مهال پکې 300 شاګردان په زده کړو بوخت دي.
د اکاډمۍ ته څنګه یو ځوان لار پیدا کولای شي او کوم زده کوونکو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړې حق ورکول کیږي، دغه پښتنو ته هم دیبا یوسف زید جواب ویلی.
نو وایو
یو خو مونږ اول سامغه شاګردانو ته ورکو چې د تخنیکي او مسلکي مکتبونو نه فارغ دي، او وروسته د معلومدار ځینې نور رشتې هم مونږ لرو چې تخنیکي او مسلکي مکاتبو کې نشته، لکه آی ټی. په دې خاطر مونږ یو عمومي امتحان هم اعلانو، کانکور عمومي د هغه شاګردانو چې 15% پوره کړي وي په یو لسم دولسم او لسم صنف کې، یو امتحان هغوی نه اخلو، او هغه کسان چې کانکور کې کامیاب شوي نه وي. مقصد د افغانستان د مکاتبو فارغ وي، څه د ولایت یا د کابل هغه پروا نه لري، مقصد چې 15% نمره ولري کولی شي زمونږ کانکور کې اشتراک وکړي. بیا مونږ د خپل امتحان کمیټې معیار په اساس کولی شي چې هغه شاګردان بیا واخلي یا جذب کړي د اکاډمیک.
د یو سیستم سره سم چې دویل سیستم نومیږي زده کوونکو ته زده کړه ورکول کیږي. دا سیستم څنګه یو سیستم دی؟ بیا هم دیوا یوسف زی.
دا دویل سیستم په هر دوه میاشت کې یو ګرده میز لرو نورو کمپنیو سره. زموږ شاګردان په دویل سیستم کې که 15 کریډیټ په یو مضمون کې مونږ په پام کې ونیسو، دوه کریډیټ د اکاډمیک درس وایي او درې کریډیټ هغوی مجبور دي چې کمپنیو ته لاړ شي، هلته عملي کار وکړي، تولید کې سهم واخلي، وروسته د هغې نه عملي کارونو نمرې او د تیوری کارونو نمرې سره یو ځای کیږي او دغه تجربه پیدا کوي. د دې تر څنګه چې دوی تخنیکی مهارتونه زده کوي، باید مسلکی مهارتونه هم ولري، لکه پیداګوژي او تعلیم تربیت. دا مهارتونه هم یو استاد لپاره ضروری او لازمي دي. زمونږ استادان کله چې دیزاین فارغی کی هم د تخنیک په برخه کې هم د مسلک په برخه کې او عملی کارونه باید بخی مکمل د دوی استوی.
وګمه دی بای یوسف زید لوړ زکلو وزارت لمونیت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د یو هوکړلیک خبره هم کوي، او وايي چې په کال کې یو ځل تکړه زده کوونکي او خونکي لا هوا د بهر د زده کولو لپاره لیږي.
اوس یو توافقنامه د تحصیلات عالی موین سره او کار و امور اجتماعي وزارت سره او هم د معرف وزارت دخوا یو توافقنامه امضا شوی دی چې هغه کول شي پس فراغت، یعنی سوالسم سن فراغت نه دوی کول شي فورم وخلی او کانکور کې اشتراک وکي، هغه 15 چې دوی غوړي پکې کامیاب شي. مونږ پر سمستر کې 15 شاګرد در رشته نه او یو استاد بیا لیگو آلمان ته چې دوی درس وایي، او هم تصمیم لرو پاینده کې هغه کسان چې 13 نه فارغيږي او غوړي چې خپل تحصیلات په 15 او 14 صنف کې هم ادامه ورکي، دوی کول شي لکه شپې غوندې هم دلته په دوه اکاډمي کې خپل تحصیلات مختوري او فارغ شي. دیزاین
دیوه د راتلونکي یو نن د مسلکي او تکړه خونکو په لاس جوړیږي چې غوړو چې یو ښه راتلونکي ولرو او ښه زده کوونکي او خونکي ولرو، باید د نورو مسلکونو په څیر د خونکي مسلک هم غوړه کړو.
دا هیله هم دی با یوسف زی سرګندوي.
دا معلمي رشته چې د نور خلک نه غوړي چې معلم شي، زیاتره چې مونږ ورو نور رشته انتخابوي، مګم که غوړو چې خپل مملکت هم دا جنجال نه خلاص کو هم دا اقتصاد باید لوړ لور شي، په دې خاطر باید مهم دي چې دوی خپل عملی درسونه زیات ووایي او د تخنیکی لحاظ، د تولید له لحاظ او د مسلک له لحاظ دوی کولی شي خپل کشور ته خدمت وکړي او آینده د پرخه استادان تربیه شي.
ملګرو د خونکو مسلکی او حرفوي اکاډمۍ زده کوونکي هم ډیر خوشاله دي،
ځکه چې د اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او د خپل خوښي مسلک زده کوي. نو په دې اړه به د ځینو ځوانانو نظرونه واورو.
سمه ده.
زما نوم لال محمد صحاق دی. موږ په پانتون کې امتحان ورکړو او بې نتیجې شولو، نو باید قرار کینو، نو باید موږ خپل درس ادامه ورکړو. نو دا یو ډیر ښه چانس موږ ته، یو ډیر یو طلایي چانس و چې موږ راغلو دې انستیتوت ته، موږ امتحان ورکړو او دې انستیتوت کې موږ کامیاب شولو. زما آی ټی انفارمیشن ټیکنالوژي د کمپیوټر بخش دی، نو زه غواړم چې په هم فهم دې بخش کې د خپل تعلیم ته ادامه ورکړم او زه کولای شم چې یو مسلکي استاد شم.
زما نوم لیزا. موږ انجینر لپاره ډېر ښه رشته چې درم، دغه دوه رشته شته، یو آی ټی ده او بل هم اداره منیجمنت ده. زه اداره منیجمنت وایم ځکه چې زه خپل اول قمال هدیه ما د اداره منیجمنت ډېر ضروري ده، او دلته موږ مسلکي تربیه کیږو د اداره منیجمنت رشته کې بیا غل پر دې مخ خوښیږي.
په دې اکاډمۍ کې که زده کوونکو ته ښې مسلکي او حرفوي زده کړې ورکول کېږي نو ځینې نورې اسانتیاوې هم لري.
هو وږمې په دې اړه مو یو دوه ځوانان غږولي.
زما نوم وظیف الله، زه لغمان ولایت اوسېدونکی یم. چون چې زه دلته درس وایم او نشم کولی چې همروزه لاړ شم او راشم، موږ ته لیلیه راکړې او موږ ته ترانسپورت هم راکړې.
زما نوم فهیمه عزیزي ده. د دې اکاډمۍ ګټه خو ډېره ده. صنفونه یې ډېر ښه صنفونه، مثلا تختې دي چې هم د تبشیر تختې دي، هم وایټ بورډ ده چې موږ مارکر سره په هغې کار کوو، او ډېر ښه چوکیګاري، مثلا میزونه، مثلا د پوهنتون استادان موږ ته تدریس کوي.
ګرانو ځوانانو، د خبرونې په سر کې د غږ په اړه سره وغږېدو. غږ که له موسیقۍ او شعر سره یو ځای شي نو سندرې بولو.
نو شفق صاحب، فکر کوم د سندرې د اورېدو وخت را رسېدلی.
وابه اورېدو
ازوانی غزل غزل دا خوب موجنی، ستا گلاب گلاب خندل، ستا گلاب گلاب خندل، دا خوب موجنی، دا خوب موجنی، دا خوب موجنی، دا خوب موجنی، ستا زوانی غزل غزل دا خوب موجنی، ستا زوانی غزل غزل دا خوب موجنی، دا خوب موجنی.
ځوانانو، کا انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په دې انټرنیټي پته هم تاندې څانګې لوستلی او هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. تر بیا مو پاک الله مل شه.
سم لگا دزر کتل دا.